یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبرو چارې چیرته رسیدلی او طالبان وایي چې غور پرې کوي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر لاستازو سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړې. زبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د پرلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پانه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر د استازو په حواله راغلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادۍ راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمی پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. زبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 دندې وروسته سږ کال د وري په 11 نیټه استعفا ورکړه. لازادې راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سولېز مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدی زوغړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې 2 غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالی مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي، په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي، څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیخه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیخه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډي ظاهراً په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورون کې ډلې هغه څلورو ډبو ته د رسیدو هڅه کوي چې ډیر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لوی پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 350 مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. تم ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو قربان شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونه لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. پروزګان کې کوچان څستون زلري. په کندهار کې سش کال پولیسکونو تنشات شوه.
دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات چې د جې کښته یوازې په کندهار په یلمن کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي.
په لشکرګا کې او چلې د اساسي رډو د خبريال الیاس دای پونم جوړیش. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغونی آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرامت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو څو ورځو کې جوړ شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. لبلی خو د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وی پرونه په دوه کې د ملګرو ملتو سرمنشي له ځانګړي استاد د برلاینز او د ترکیه او قطر له استاد سره کتلی دي. طالبانو ویل دي چې د ترکیه په غونډه کې د ګډون او نه ګډون البته للوې سره د ترکیه د غونډې پاړه غور کوي. تفصيل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې پاړه جوړیدونکو ناسته هلمندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ترکیه ناسته به پراتلونکو څو ورځو کې جوړ شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس ویلی چې زلمی خلیلزاد هم ترکیه ته رسیدلی دی. هغه ویلی د ترکیه ناسته د افغانستان د سولې په اړه د هغو نړیوالو ناسو په دوام ده چې له دې وړاندې تر سره شوی وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو سره لیدلی دي. د افغان سولې مرکز پلاوی غړي غلام فاروق مجرو پرون شپه نه وخت رسنوي ته پاستول شوې پیغام کې ویلی چې دوی په دې ناسته کې په ترکیه کې د جوړې دونکو غونډه پاړه خبري کړي. پا په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په وی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنځمه داسې مهال دوهې ته ولاړه چې دلته له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. دا خبرې پروس کال په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ناسته جوړیږي د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندې ښیي، خو طالبان بیا وایي چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنځشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې البته خبري غونډه نه په یوې غونډه کې دغه خبرې وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. لسمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتې نه منیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې ترڅنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. روزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا وروره د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالو د ساتنه ځای لرو، یا وبل لرو. موږ دا بچی دی سرځایو نه چی دی، د مومن نه چی دی، د دواړو خاطر وروره په خاط کې وروره نه تا خو طالب د مون مخه پرې دی چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کیر خارې په یک خرسان دا پرمانی غرونه لرو د دا مال چرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکوه سوي دی، هغه غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوه نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سر راجام سی یو ځای کلینیک مورته جوړ سی، مدرسه مورته جوړ سی، مکتب مورته جوړ
دا دی. وتر سردار په دوه دختو کې پروته یو وروره په دوه دختو کې مال نه وږي تګي نه واشه ستنه شنه غیاسته نه شسته نه بس.
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي، خوای چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والی نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتاستونځو ته به د حل لار پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا دیرش تنه شات تولید شوی دی. د مچوی روزونکو په دغه ولایت کې وایي لس کاله مخکې په کندهار کې هیچا مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچوی په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوی. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچوی د روزنې کار له 4 صندوق راپیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځو پورې 4 تر 15 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وای وستر په خوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پروزل بوختی خو په خبره کده اصل د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي
یا د موږ بازار د اصل سمسي خلک ورو جان زروش کی چې هر سړی دا کار وکي او د اصل ته یو بازار پیدا سي ورو یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دی د لاچی په نام ورته وای دغه د ولود اصل دی او یو د ریحانو شاه اصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دی
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پروزولو رښسبی دی د شاتو د مچیو د لومړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دی چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و خو د لومړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو هم پلوري
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نسته زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جکشته یوازې په کندهار په یلمن کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بيخي د جکشته نسته
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بی کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې لامل د سمو او با کیفیت شاتو به ته زیان رسیدلی
مژاګه سم شاداس شي نش بخي په ګر افغانستان کې هم نه پیدا کیږي مله نه پیدا کیږي مګر دلته زمور نرخونه را خراب کړی جاګه شات په 1500 غوانی هم نه رخصيږي
په کندهار شهر اول سوالوي کې د شاتو د موچوي د ټولو فارمونو شمیر اته 1500 رسیږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمينه برابر سوي د کندهار د کرهن یو مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای سشکال د غفارمون شاوخوا دیش میچک ټن اصل تر لاسه سوي د شاغلی سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دی چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دی نه هیڅ نیم میټرک ټن د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې د موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دی د یوکالیپټس لا چې دی اغزی په نامه باندې دی زری دی د دغه ګلونو څخه لاس راغلي دي خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دی چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دی بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانۍ پورې په مارکیټ کې خرڅیږي
په کندهار کې په تیرو لس کلونو کې د کرهنې او مالداري په برخه کې د زعفرانو کښتونه د پستیا او خرما د باغونو کښینول د کبانو مچوی او چرګانو روزل هغه نوی تجربه دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي امریکا ویلي دی چې واشنگتن او تهران د هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي اسمت ساروان راپور لري
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبري کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشيبه د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندري کی مورا پغړوي د اروپای اتحادیه له خبرپاڼې د سشکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډې کې ګډون ونه لري په بیان کې راغلی ټاکل شوی چې د غونډي برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځیدو پر امکاناتو خبري وکړي په دې غونډه کې به همداراس په دې خبري وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شامل خواوي په څه ډول پر خپل ژمنو ودري شي دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمنی تر دې غونډه مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون پخپل ورزنې خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملی کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقه ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګاه شارولی د دې شار یو څلور لارې د ازادي رډو د خبريال الیاس ټای پونم نومولې ده. د لشکرګاه شارول وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې الیاس ټای انزور به پری حق شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګاه کې د ماين په چاودنه کې وشل شو. نور په دې راپور کې
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه خار کې یو څلور لارې د ازادي رډو د پخواني خبريال الیاس ټای پونم نومول شوې. د لخکرګه خاروال اسمت الله سمدی وای په دې څلور لار کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور په حق او ترخوا به د ازادي رادیو لوګو هم ور سره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي رادیو ته وویل دا څلور لار د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونوم نومول شوی.
ګچاو د یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي رادیو لوګو البته ځای پر ځای شوی دی او دوه طرفه نور ته په حقيقي په شکل په یو خوشته کې د الیاس دای تصویرونه حقيقي کوو او هغه حالت په هغه چوکي نصبو.
د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دای کوټه نګ دی د ولایت مقام پر سړک د چي د ولایت چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې سره په همغږي د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دای پونوم نومول شوی. د لخرګا د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منا د ډیزاین چاري بشپړ شوی او جربې رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند د خبريالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانګزه د خاروالی لدې پریکړه هر کله کوي. خغلستان اگزین ازادي رادیو ته وویل ته الیاس دای پونوم دی ویت څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه خبري اعلان ته درناوی دی.
الیاس دای د هواد په کاچا بیا په ځنګری توګه په هلمند کې یو مطرح خبريال او مسلکی خبريال او د خلکو لمنځ نه و نو یو ښه اقدام دی. دای یاد به پتل پاتې وي دای په نوم به دای دی کی خلک په دوای ورته کی دای به خلکو نه ریږي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای نګدیت څلور نیمه میاشت وړاندې د 1309 نوې مریض کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نه خلول شوی او وژل شو. د الیاس دای وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او د اپیخه د رسنیو او بیان ازادي پر وړاندې کلکه ضربه و بلل شو.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت واما مثالینا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیه ما لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رسټو کې چې دا وطن دارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا رسټو ډیر زیات دارانونه شو هم دارنګ وره هم په مرکز تارون او د نورستان ته واما مثالې کې وره هم اوریده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون کرمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو لا ورزیدلی ده او غره خویدلی ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غزیدلی لاره بنده ده او مسافر ډیر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي او د لارې د بندیدو د وژنه بیرته هغه خپل کورونه ته واپس شول. نو د مرکزی حکومت نه محلي چارواکو نه داخله دا چې دا لارې تاکول لپاره جدي اقدامات شو. السلام علیکم.
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي په طالبان کې وادي روان دي چې هغه څنګه څنګه نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص ولا مړوم له خلکو سره شي. ما د جخپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوي مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام.
زائس آنلاین د کورل څخه زما غوښتنه ده چې دا الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کوو. ادارې مې سیاسي څخه موږ غوښتنه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه. راډیو ډوډین د باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په غزنی کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبیری او کلتوري میراثونه د ورکې دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه تاریخي آثار ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو رافتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبیرو ساتنې ته ژمن دي. نور حال پرې راپور کې.
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابیدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابیدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابیدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنه خان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داس نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیدې د طبیعي پیښو لامل ډیری ځانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به پر اتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنې ورده.
څنګه په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت له کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابیدې د جګړو له امله هم خرابې شوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابېدو دي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممنځ زیاته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاسلیک سوچي د هغې لمخې شپږ دې زر شوراګانې چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي ابیدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابیدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابیداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابیدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لاند خبرونه له احمد تکل.